درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن یک شنبه د مریض 1401 د جوزا 28مه او د میلادي 2012 کال د جون 18مه ده. د ازادي رادیو په دې لمړنۍ خبري مجله کې به واوري چې د مشانو جرګې رئیس له پاکستان او غوښتل چې د افغانستان د ښوونځیو کتابونه پریږدي. د سولې عالی شورا وایي چې سعودي عربستان د افغانانو ترمنځ د سولې په بهیر کې مرسته کوي. تر دې او نورو راپورونو مخکې مو د دې سات خبرونو ته رابولم. افغان چارواکي وایي د نوي ډیلی په کانفرنس کې پانګونکي په افغانستان کې پانګونې ته تشویقوي. د خیبر ایجنسۍ د پرونی 14 د تلفاتو شمیر 15 تنو ته زیات شو او د مصر پوځي شورا د دغه هیواد پارلمان منحل کړ. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي روانه میاشت په هند کې د افغانستان په کانفرنس کې پانګونکي وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ټاکل شوې ده د رواني میلادي میاشتې په 28مه نیټه د افغانستان په اړه په هند کې یو ورځنی کانفرنس جوړ شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند وحیدالله غازی خیل ازادۍ راډیو ته وویل په دې کانفرنس کې به تر ډیره په افغانستان کې له پانګې اچونې څخه د ملاتړ او پر دې خبرې وشي چې د توکیو نړیوال کانفرنس ته باید څه وړاندې شي.
د افغانستان له خوانه به کې د مالی سوداګرۍ معدن مخابرات او زراعت کلو پراختیا بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي او په دې باندې به خبرې کوي چې په افغانستان کې فضا څومره سرمایه ګذارۍ ته مساعده ده. ډېر فوکس به د دغې کانفرنس په ټوکیو کانفرنس باندې وي.
د نیو ډیلی په کانفرنس کې پر یو شمېر افغان چارواکو سربیره د سیمې د هیوادونو استازي هم ګډون کوي. د کابل شروالۍ وایي چې په کابل ښار کې د اوسېدو په سیمو کې ټولې لوړ پوړي ودانۍ په غیر قانوني ډول جوړې شوې دي. د کابل شروالۍ د ساختماني چارو مرستیال عبدالاحد واحد پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د اوسېدو په سیمو کې له تاکاوۍ پرته یوازې د دوو پوړونو د جوړولو اجازه شته. ښاغلي واحد څرګنده کړه چې اوس مهال د کابل ښار په سلو کې کابو 15 ودانۍ لوړ پوړي دي او د قانون خلاف د رشوت د ورکولو په مقابل کې جوړې شوې دي. د وویل چې اوس مهال دوی په دې اړه د ساختماني سرغړونو پر طرحې کار کوي او له بشپړېدو سره سم به لازم اقدامات وکړي. د پاکستان سیمهیز مقامات وایي د هغې چاودنې چې تېره ورځ د افغان سرحد ته نږدې وشوه د تلفاتو شمیر 15 تنو ته ورسېد. د لنډې کوتل سیمې یو چارواکي ارشد خان وویل چاودنه د بسونو اډې ته نږدې شوې او داسې ښکاري چې د حکومت پلوي زخخیل قوم کسان یې هدف و. دغه ډله په سیمه کې د یوه جګړهمار پر وړاندې راپورته شوې ده. که څه هم چې د دې چاودنې مسؤلیت چا تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې اکثره حملې د سخت ریزو ډلو لخوا ترسره کیږي. د ایران ولسمشر وایي راتلونکی کال به چې د جمهوری ریاست موده پای ته رسیږي له واکه ګوښه شي. محمود احمدی نژاد له جرمنی ورسپانې فرانکفورت تر المانیې سره په مرکه کې ویلي د ولسمشرۍ د دوه دورې ورته کافي دي او دی نه غواړي چې په دې برخه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په پل پل کښیږدي. ولادیمیر پوتین سږ کال د دریم ځل لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه وټاکل شو. احمدی نژاد ویلي له واکه لري کېدو وروسته نه غواړي کومه سیاسي ډله جوړه کړي، بلکې پلان لري چې په یو پوهنتون کې علمي کارونه وکړي. خو نوموړي دا ونه ویل چې سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکوي او کنه. د مصر واکمنی پوځي شورا د دغه هیواد نوی پارلمان منحل اعلان کړ. د مصر پارلمان وروسته له هغې منحل شوی چې محکمې د جون د میاشتې د 14 نیټې د وروستیو پارلماني انتخاباتو نتیجه لغوه کړه. د مصر دولتي آژانس میناوی د واکمنی پوځي شورا مشر فیلډ مارشال محمد حسین تنتاوی پرون امر وکړ چې هیڅوک د پارلمان ودانۍ ته د ننوتو اجازه نه لري. اخوان المسلمین ډلې چې په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دا ګام د دیموکراتیکي پروسې پر ضد کودتا ګڼلې ده. دې ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي د پوځي شورا دا اقدام د دې څرګندوی دی چې پوځ غواړي د مصر واک په ځان پورې منحصر وساتي. چین خپل فضائي بيړي چې لمړنۍ شزينه فضا خاتون کې هم پکې ده تیر ورځ فضا ته وتوغوله. لیو ینګ له دوه نورو فضا خاتونکو سره د چین په شمال لویدیځ کې له ګوبي صحرایي سیمې څخه فضا ته خپل سفر پیل کړ. د چین د فضائي ماموریت د پروګرام مشر وویل بيړي فضائي مدار ته داخله شوې او د هغه په وینا د یو بشپړ کامیاب ماموریت دی. چین په فضا کې د مرکز د جوړولو لپاره هر کال دغه شان ماموریتونه ترسره کوي. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو په پرونیو مسابقو کې یونان روسیې ته 1-0 ماته ورکړه او په دې توګه روسیه له سیالیو ووته. روسیه د دې مسابقو په لومړنۍ سیالۍ کې چیک جمهوریت ته په ماتې ورکولو سره د مسابقو غوره ټیم ګڼل کېده. د ای ګروپ بل لوبه کې چیک جمهوریت بیا د دې مسابقو کوربه هیواد پولند ته 1 ورکړ، خو پولند ونه توانېده چې ګول ووهي. یونان او چیک جمهوریت اوس د اروپا د فوټبال د اتلولیو منځلوبو یا کوارټر فاینل ته وتلي چې اته غوره لوبډلې پکې د نیمه پای لوبې پړاو ته د رسیدو لپاره لوبېږي. ازادي راډیو پر کابل سربیره په کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسدآباد، خوست، ګردیز او غزنی کې په اف ام 3.5 څپه لا صفه او وازی اوریدای شي. د دې خبري مجلې په دوام کې د پوهنې وزیر وایي د ټوکیو په کانفرنس کې له نړیوالو ټولنې د دوو پروګرامونو لپاره مرسته غواړي.
تعلیم د ټولو لپاره او بل د مسلکي او حرفوي زده کړو لپاره.
د مشرانو جرګې رئیس له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د ښوونځیو کتابونه پریږدي.
زموږ غوښتنه دا ده چې نور د افغانستان د معارف سره او د افغانستان د خلکو سره دښمني نه کوي.
دینی عالمانو پر حکومت انتقاد وکړ چې د مخدر موادو کاروباریانو ته سزا نه ورکوي. د سولی د عالی شورا مشر د سولی د پروسې د چټکولو لپاره سعودي او پاکستان ته سفر کوي.
خلاف د اصول موږ وینو چې یو نفر لاس کاله په جیل کې پات کیږي، که اوس دغه حکم د اعدام په تطبیق کې د په واقعیت کې د باندې دوه جزایو تطبیق شي، دا خلاف د اصول ده.
پر اعدام د محکومانو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د یو غړي څرګندونه وی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو رسپانو کې کتنه کوو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې غواړي د نورو حکومتي ادارو په څیر د ټوکیو کانفرنس ته خپل پروګرامونه وړاندې کړي. د پوهنې وزیر پرون وویل چې دوی پر خپلو پروګرامونو له ډېرې مودې راهیسې کار کړی او هیله لري چې د ټوکیو په کانفرنس کې به مالي ملاتړ ترلاسه کړي. په دې اړه زکیا غیاسی نذیر راپور لري.
د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردګ د شنبې پرس په کابل کې د یو خوندې د پرانیستلو په محل خبريالان ته ویل چې افغان حکومت به د ټوکیو کانفرنس ته ټول 22 ملي پروګرامونه وړاندې کړي. د ښاغلي وردګ په وینا پوهنه د ټولو لپاره هغه پروګرام دی چې لمخې به تر اتلونکو څلورو کلونو پورې یو ماشوم هم له زده کړې محروم پاتې نشي.
موږ خپل ملي برنامه دوه برنامه جوړ کړي چې واده ایجوکیشن فار ال، تعلیم د ټولو لپاره، او بل د مسلکي او حرفوي زده کړو لپاره. د هغه کوم چې ضرورتونه لرو هغه موږ ته غواړو، او زما ډېر امید دی چې په ټوکیو کې به زموږ دوست هیوادونه دغه سره پوره مالی ژمنې وکړي.
د چارو یو شمیر کارپوهان د ټوکیو کانفرنس لپاره د پوهنې وزارت پروګرامونه مهم بولي او وایي د تخنیکي او مسلکي زده کړو پراختیا به په هیواد کې بشري قوه رامنځته کړي. د چارو کارپوه موین مرستیال وایي که چیرې نړیواله ټولنه د پوهنې وزارت پروګرامونو ملاتړ وکړي، نو په هیواد کې به د کاري قوې ترڅنګ د امنیت په ټینګښت کې هم مثبت اغیز وکړي.
د دې لپاره باید دا مسلکي او حرفوي ښوونځي باید وجود ولري چې زموږ ټولنې ته نلدوان، برقي، نجار، ویلډنګ کار، راتلونکي افغانستان ته د اورګاډي لارې لرو، موږ د معدنو استخراج لرو، ترانسپورت لرو. د دې لپاره باید د دغه سروې په نتیجه کې موږ اشخاص او افراد مسلکي وروزو. که چیرې د ټوکیو په کانفرنس کې د معارف په دغه دوه برخو کې زموږ سره مرسته ونه شي، موږ به راتلونکي فارغین د ښوونځیو د بې سرنوشته پاتې کیږي او په کلو بانډو کې مخالف مسلح
قوتونه د استفاده. په افغانستان کې داسې مهال د پوهنې سیستم د پراختیا لپاره پر نویو پروګرامونو کار کیږي چې له هم د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې 500 ښوونځي د ناامنۍ له امله تړل شوي او زیات شمېر زده کوونکي له زده کړې محروم کړي.
د افغانستان د مشانو جرګې رئیس وایي د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ژمنه ورکړې وه چې د افغانستان د معارف هغه کتابونه به ژر پرېږدي چې په کراچۍ بندر کې ایسار دي. خو دی وایي چې بیا هم پاکستان خپلې ژمنې نه عملي کوي. د نوموړي په وینا دغه ډول چلند ښیي چې پاکستان دښمني کوي. په دې اړه له جلال آباد داود وفا راپور استولی.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د پاکستان لخوا د کراچۍ په بندر کې د معارف ایسار شوي کتابونه ښیي چې دغه هیواد نه یوازې له افغانستان سره د دوستۍ چلند نه کوي بلکې دښمني کوي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د شنبې په ورځ په جلال آباد کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
هغه رسمي سفر چې ما پاکستان ته درلود پاکستان د مقامات سره هم سره مونږ په دې موضوع بحث کړی او هغوی وعدې کړي متاسفانه په خپلو وعدو وفا تر اوسه نه ده کړې او زموږ غوښتنه به تل دا ده چې نور د افغانستان د معارف
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې عملاً په ښوونځیو کې د کتابونو د کمښت له ستونزې سره مخ دي هم دغه عمل غندي.
دلته چې دی په مکتبونو او ښوونځیو کې کتابونه پوره نه دي او که هغه څه چې دي هغه هم څه شکېدلي او څه څنګه او څه څنګه د شاګردانو د استفادې وړ نه دي. نو موږ په دې باندې ډېر زیات خفه یو. دا د افغانستان د چارواکو دا وظیفه ده که دغه مسله د نرمې لارې نه کېږي په سخته دغه کې خو دغه کتابونه دغه د شاګردانو چې دغه کم د تعلیم او د زده کړې کتابونه دا باید حتمی راشي. دلته
په ننګرهار کې خلکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاکستان په هیواد د وعدو د نه عملي کولو او د دوه مخیتوب تور پورې کړ. د خلکو په وینا دغه هیواد هیڅکله د افغانستان ترقی نه ده غوښتي. په دې اړه په جلال آباد کې پاکستانی قونسلګرۍ له ځواب ورکولو ډډه کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د دینی عالمانو د ورځنې غونډه چې پرون په کابل کې پرانستل شو نن هم دوام کوي. په دې غونډه کې چې له مخدره موادو سره د مبارزې حج او اوقافو پوهنې وزارتونو او ځینو نورو ادارو لخوا جوړه شوې د مخدره موادو پر خلاف په مبارزه کې د دینی عالمانو پر رول او همکارۍ خبرې کیږي. ځینو دینی عالمانو په پرونۍ غونډه کې پر حکومت او دغه راس د سیمې پر قدرتونو انتقادونه وکړل. معصوم ایوان د دې خوندې په باب راپور لري.
په افغانستان کې د نشي توک پر ضد مبارزې لپاره د څلور د ولایتونو د دیني عالمانو د دوه ورځنۍ غونډه د شنبه پورس په کابل کې د نشي توک پر ضد مبارزې او جنو نور وزارتونو او ادارو لخوا پرانستل شو. د حج او اوقاف وزارت د جماعتونو لوی رئیس عبدالملک زایی وویل چې د نشي توک پر ضد مبارزې لپاره د جماعتونو لارې د دوی تبلیغ تر هغو ګټه نه کوي چې نړیوال ملاتړ کم شوی نه وي.
خشخاش وجود دره
حکنار شته خصوص چې په تاریخ بدلوي دا سوک دی چې موږ یې مخه ونیسو. آیا دا بېوزله افغان ملت دی او کدا ده چې په سیمه کې د قدرتمندو هیوادونو په لاس کې اوسنۍ ټکنالوژي ده چې کوکنار په تاریخو بدلوي؟ مخنیوی له دې لارې اغېزناک نه دی چې موږ خپلو سو ځوانانو ته د منبر له لارې وینا وکړو.
همدارنګه د اول شنړیوال موافقه کړي په افغانستان کې د نشي توکو کرنی او کاروبار ته د خپل ګټې لپاره ارزښت او وده ورکړي. په دې غونډه کې چې سلګونو دنیا عالمانو ګډون کړي وو د نشي توکو پر ضد مبارزې وزیر له دوی څخه د همکاري غوښتنه وکړه چې د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو ځینې نور دنیا عالمانو پر یو شمېر حکومتي ادارو انتقاد وکړ چې د نشي توکو قاچاقونکي نه نیسي او نه هم په سزا رسوي. د دوی په خبره چې ځینې چارواکي ملاتړ هم کوي. د نشي توکو پر ضد مبارزې زه پاره د دنیا لمانو د دریم ملي غونډه داس وخت جوړیږي چې د نشي توک پر ضد مبارزه وزارت وای افغانستان لا اوس هم په ټوله نړۍ کې ډیر کوکنار او نشي توک تولیدوي او یو ملیون کسان په نشي توک روزدي.
نیویورک ټایمز رسپانډي پورسته غن کې
واشنگټن پوسټ کې تیرونی د افغانستان
مخالف پورسته کې لیکي
د وال سټریټ جورنال
ترانسپورټ کمنټري خبرونه پورسته غن کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شیبه وروسته له ازادي راډیو
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو څخه اورئ. د سولې عالی شورا هیله لري چې په دغه چې د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان د مرستې په ترلاسه کولو سره به د پاکستان عملی همکاري جلب شي. په دې اړه د شورا د یو غړي مرکه لرو. و ورپسې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د دغو څرګندونو په باب راپور لرو چې وایي که هغه څوک چې په مرګ محکوم شوی وي که چیرې په وخت ورته سزا ورنه کړل شي نو دا له قانون څخه سرغړونه ده. خو مخکې تر دې د دې خبري مجلې د مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا افغان چارواکی وای روانه میاش په هند کې د افغانستان په کانفرنس کې پانګه اچون کې وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. کابل شاروالی وای چې په دې ښار کې د اوسېدو په سیمو کې ټولې لوړ پوړي ودانۍ په غیر قانوني ډول جوړې شوې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وای چې غواړي د نورو حکومتي ادارو په څیر د توکیو کانفرنس ته خپلې طرحې او پلانونه وړاندې کړي. د پاکستان سیمیز مقامات وایي د هغې چاودنې چې تېره ورځ د افغانستان سرحد ته نږدې وشوه د تلفاتو شمیر 15 تنو ته ورسېد. د ایران ولسمشر وایي راتلونکی کال به چې د جمهوري ریاست موده یې پای ته رسېږي له واکه ګوښه شي. د مصر واکمنې پوځي شورا د دغه هېواد نوی پارلمان منحل اعلان کړ. چین خپل فضایي بیړۍ چې لومړنۍ ښځینه فضا ختونکې هم پکې ده تېره ورځ فضا ته وتوغوله. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو په پرونیو مسابقو کې یونان روسیې ته 1-0 مات ورکړه او په دې توګه روسیه له سیالیو ووتله. په بله مسابقه کې یونان او چک سره مخامخ شول او چک جمهوریت ګټونکی شو. تاسیز مجغل ازادي رادیو تخوري د خبرونه په دوام کې مرکه او دغه راستو راپورونه لرو. خو مخې تر دې له جناقه علي کوزي تخوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان په سر چنې تر سرلیک لاندې و مقاله لیکلي او د پل په کرخو کې لیکي د افغانستان راتلونکي د امریکا په نسبت د پاکستان لپاره زیات اهمیت لري. دا حقیقت د امریکا متحده ایالاتو په خپلو هلو ځلو کې له یاده ایستلی چې څنګه په پاکستان فشار واچوي چې په افغانستان کې سیاسي حل رامنځته کړي. ورسپانه لیکي د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې ISI ښودلی چې دوی لیواله دي په خپل لویدیځ ګاونډ یعنی افغانستان کې د یو دوست او ملګري حکومت د جوړېدو په کار کې له واشنگتن سره خپل اړیکې په خطر کې واچوي. زیات شمیر افغانان او واشنگتن به په افغانستان کې د پاکستان د دوست حکومت مخالفت وکړي. همدا مسله د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو او د یو باثبات افغانستان د جوړېدو په مخ کې یو ستر خنډ دی. واشنگتن پوسټ زیاتوي پاکستانی مشران به د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو ترلاسه کولو ته دوام ورکړي. حتی دا مشران به په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته هم په نه ستړي کېدونکي ډول هلې ځلې وکړي چې په کابل کې واکمن حکومت خپل ملګری کړي او دې ته اړ کړي چې د هند په نسبت له اسلام آباد سره نږدې او دوست وي. که چیرې پاکستانی مشران دغه هدف ته ونه رسیږي نو په هغه صورت کې به په افغانستان کې خپل ملاتړي او متحدان وهڅوي افغان حکومت چې دوی خپل دوست نه بولي له پخو غرزوي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي پاکستان بیره لري که چیرې په افغانستان کې د هند پخې ټینګې شي نو د طبي منابعو شتمن او ستر ایالت بلوچستان کې به هند پلوي وسلوال قوت پیدا کړي. د پاکستان پوسټ پوهیږي چې دا لوبه څنګه پر مخ بوزي. دوی دا لوبه په 1990 کال کې له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته په جمو او کشمیر کې له 10 کلونو زیاته پر مخ یوړه. بلوچستان دا مهال د هند له نفوذ څخه داسې خلاص دی لکه د کشمیر دره چې هغه مهال وه. انګلستان چاپ ګارډین ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د یو سیاسي ګوند د بندېدو په اړه یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې لیکي له 2001 کال یعنی د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راهیسې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې یو سیاسي ګوند بند شو. د ډیپلوماتانو او فعالانو په وینا دې کار اندېښنې پیدا کړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به په دې هېواد کې د بیان ازادۍ ته زیان ورسیږي. ګارډین لیکي د ملي پیوستون ګوند د اپریل په وروستیو کې هغه مهال ځواکمن سیاستوال په غوسه کړل چې د پخوانیو جهادي مشرانو قمندانانو او زورواکانو پر ضد یې په کابل کې مظاهره وکړه او غوښتنه یې کړې وه چې دا کسان باید د جنګي جرمونو په تورونو عدالت ته ودرول شي.
د سولې عالی شورا هیله لري چې د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان د مرستې په ترلاسه کولو سره به د پاکستان عملی همکاري هم جلب شي. د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې سعودي عربستان په طالبانو او پاکستان د خپل نفوذ په کارولو سره په دې برخه کې مثبت رول لوبولی شي. له نوموړي سره حمید مومند مرکه کړې ده.
قاسم یار صاحب، دا سو هم ځل د افغان حکومت له سعودي عربستان څخه د سولې په بهیر کې د همکاري غوښتنه کوي، خو تر اوسه پورې عملا دغه هیواد له خوا کوم ګام نه دی پورته شوی. څه فکر کوئ چې آیا سعودي عربستان به دا ځل د سولې په بهیر کې همکاري ته چمتو وي؟
یو توپیر خود دا دی چې د ناتو اساکر 2013 کال تر اخره پورې د افغانستان ووزي، دغه زمينه من بهتر مساعد ده. دا یو خبر. دوم خبر دا دی چې بین المللي ملاقات د سولې د پروسه او د ملي پخلاینه پروسه دا هم ټول هیوادونه تشویق کوي چې باید په دې باره کې د افغانستان څخه مرسته وکړي چې په افغانستان کې یو سوله او دایمي ثبات رامنځته شي. او د آسیا د زړه هیوادونه دا کنفرانس چې په کابل کې وو، دا هم دوی ژمنه کړې دي چې موږ سره مرسته کوي.
تاسو د پاکستان په سیاست کې آیا داسې کوم بدلون ګورئ؟ داسې څه امیدواري شته چې دوی به دا ځل د سولې له بهیر سره همکاري وکړي؟
تاسو په یاد لرئ چې په دغه کابل کانفرنس کې محترمه د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په صراحت وویل چې سوله او ثبات په افغانستان معنای دا دی چې سوله او ثبات په پاکستان کې، او موږ هر راز همکاري او مرستو ته چمتو. خو دا ژمنه په داسې یو کنفرانس کې باید چې عملي وشي. داسې عوامل موجود دی چې ټول یو ځای شي، یو بدلون راولي د طرز تفکر او د طرز عمل په حصه کې.
ټاکل شوی د سولې د عالي شورا مشر ډېر زر سعودي عربستان او پاکستان ته سفر وکړي. ستاسو معلومات څه دي چې دا سفر به کله ترسره شي؟
نیټه نه دی ټاکل شوی، خو دعوت او بلنه راغلی دی د پاکستان د دولت نه د سولې عالي شورا رئیس. همداسې هم په عربستان سعودي کې دوی منلی دی چې یو افغاني هیئت هلته لاړ شي.
د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یارو چې ویلې د سولې عالی شورا هیله لري چې د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان د مرستې په ترلاسه کولو سره به د پاکستان عملی همکاري جلب شي.
خبری مجله اوري.
ساعت و بجه او دروش دقیقی دیم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي هغه څوک چې په سزا محکوم شوی که چیرې په وخت ورته سزا ورنکړ شي نو دا له قانون څخه سرغړونه ده. داسې راپورونه موجود دي چې یو شمېر هغه مجرمان چې په اعدام محکوم شوي او لا هم په زندان کې شپې ورځې تېروي د سزا ورکولو حکم نه دی پرې عملي شوی. خو د افغانستان لویه څارنوالي وایي هغه مجرمان چې د محکمو لخوا په اعدام محکوم شوي د حکم عملي کول یې د ولسمشر په لاسلیک کېدای شي. راپورونو له مخې دمګړې په افغانستان کې 2500 مجرمان د اعدام په سزا محکوم دي. په دې اړه زکیه غیاسی نذیر راپور لري.
د بشر د حقوقو د خپلوا کمیسیون د صحوی دفتر مشر شمس الله احمدزی د یو جرم په وړاندې 2000 ل قانون څخه سرغړونه بولی او په دې اړه دولت د بشري حقوقو په تیری تورنوي.
یوې خونه د حقوقي اصول په بنا باندې په یو جرمي عمل باندې باید یو جزا ورکړل شي، دوه جزا ورکړل نشي. ولې خلاف د اصول موږ وینو چې یو نفر لاس کال په جیل کې پات کیږي، که اوس دغه حکم د اعدام په تطبیق کې دا په واقعیت کې د باندې دوه جزا وي تطبیق شي، دا خلاف د اصول ده. نو په دې حساب باندې دا مشکل اته خپل مقام د ریاست جمهوریت کې چې په دې غړ باندې د قانون سره سم تصمیم نه ولې یو
د راپورټونو لمخې اوس مهال په افغانستان کې 2500 پورې ښځې او نارینه د اعدام په سزا محکوم شوی دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په وینا دا وګړي لا 1400 یو اتیوم نریس کال را پدی خو په زندان کې بنديدي د بادنبخ په خزینه زندان کې یو میرمنه چې د نوم له خودلو ډډکوي لا نه کال را پدی خو د اعدام په سزا محکومه شوی خو لا پر هم دغه حکم نه دی عملی شوی د میرمن چې څلويخ کال عمر لري وای چې کلونه د خپل مرګ لپاره په انتظار کې تیر کړي او اوس هم د خپل مرګ لپاره هر دقیقه او شیبه شماري
مدته 9 سال مشه کې زندانی سم
دا وای نه کال کېږي چې بنديم نه مې د بند په موده کې کموالی راځي او نه مې برخلیک معلوم دی نه پوهیږم چې قید به مشل یا دیرش او یا هم څلويخ کال نور وي 15 نیم کال کېږي چې د اعدام په سزا محکوم یم په دې موده کې ول ماته 2 سزا ورا کول کېږي زه هر لحظه د مرګ په انتظار یم دا چې یو مجرم ته 2 سزا ورکول کېږي او یا هم یو مجرم ته په وخت اعدام سزا نه ورکول کېږي په دې اړه ملالوی سرنوالی څخه پوښتنه وکړه د لوی سرنوالی مرستیال رحمت الله نظری وویل چې د اعدام د حکم عملی کول د ولسمشر توشیه ته اړتیا لري
حکم د اعدام هغه وخت قابل تطبیق دی چې هغه په توشیه د رئیس جمهور باندې ورسیږي قانون هم دغه څه وایي تر هغه وخت پورې چې حکم به تطبیق کیږي دوی باید په زندان کې وساتل
کله مو چې وغوښتل په دې اړه د جمهور ریاست چارواکو نظر هم واخلو خو هغه په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه
خبری مجله اوري
نیک والیندا خپل هغه خوب پوره کړ چې غوښتلې د نیاګارا ابشار یا ضروبی پر سر چې د نړۍ ستر ابشار دی په نریب مزي تیر شي دا په تیرې یو پیړۍ کې لومړنی کس دی چې د دې ابشار پر سر چې د امریکا او کاناډا ترمنځ پروت دی تیر شي په دې اړه تفصیل اجمل انوباندې کوي
مخکې له دې چې د والیندا د کورنۍ د غړې نیک والیندا د نیاګارا د ابشار لپاسه په نری پړي تک بشپړ کړی هغه ویلی و چې یو څه مسترب دی خو د دې کار لپاره اراده پخه ده نوموړي د جمعې په ورځ د خبرداریو سره سره چې د مرغانو الوت او شمال خی د دې سبب شي چې حرفوي نیک والیندا په چپان د ابشار کې راپریوزي د دې ابشار له سره په نری مزي په احتیاط خو په خوندي توګه تیر شو له 1978 کال وروسته درې دېرش کلن نیک والیندا په تیرو سلو کلونو کې لومړنی کس دی چې د نیاګارا د ابشار د پاسه په نری پړي تیریږي تر د مخکې په 1978 کال کې یو ویش کلن جیمز هارډي د دې ابشار د پاسه په نری پړي تیر شوی وو د نیاګارا د ابشار د امریکا او کاناډا په دواړو خواو کې په میلیونونو خلکو د والیندا د څلوېختو د یکو په دوام په نری او خطرناک مزیدا تک د تلویزیون له لارې تماشا کړو په زرګونو خلک د دې ابشار شاوخوا مرټول شوي وو دا د نندارې تمویلون کوله والیندا غوښتي و چې د خوندیتوب وسایل د ځان سره وتړي او کچيري د ابشار د پاسه توازن خراب شي او را پریوزي نو ژغورنه به اسانه وي خو ریپورتونه وایي چې نیک والیندا په داسې احتیاط پر دې مزید خطرناک ابشار پر سر دا تک بشپړ کړ چې د خوندیتوب د وسایلو د کارولو اړتیا پیښه نشوه هغه کسان چې د نندارې لنجدې لیدل وایي یو محل خو نوموړې لسترګو پنا شو او واځي سورجا کټو د توازن د کنټرولولو لپاره ورسره وګدل کړه ښکاری ده څوزل ولیدل شول چې د ابشار د پاسه لوتونکې مرغان د نیک والیندا مخته ډیر لند لند الوسی د دې ننداري له بشپړولو څو شی به ورسته نیک والیندا خبري اعلان وته ویل یو محل احساس کوي چې پوري سو کړي نو موږ زیاته کړې ځینې کارونه چې ناممکن ښکاری کا فکر ورته برابر کړی په حقیقت کې ناممکن نه وي
د ژوند رنگونه
نوم دې راته
نوم یو گئی
درته وایستې چې څه کاروبار کوي
زه کاروندګر یم
کل رئیس
شپه کال کیږي
کاروندا مڅره
کاروندا زمون دبره کلونه خو ما نیلونه روزل او مارکیټ ته به می وړاندې کول او کوپراتیو لرم چې هغه هم کرنیز او مالداری برخه ده چې سلور پختنی سیمه دی هغه کې هغه سره کار کوم او اوس فعلاً تصمیم لرم چې د انګورو د پروسس یو مکمل اگر وړم چې هم هغه کې سردخانی دي چې محصولات پکې ذخیره کیږي بیا ماشين د اوتومات په خپلې پریمینځي یوازې انګور تازه انګور ورته ورکو چې د افغانستان کې البته نوې دي یعنی کشمش پاکي نه دي بلکې تازه انګور ماشين ته ورکي ماشينې پریمینځي ماشينې وچي ماشينې سورتوي ماشينې لیزر نوباس چې ډکه خاورتي نه تیر نشي ماشين ورته خاص جلا په مخصوص پرافین ورکي چې سات ته مفید وي او بل اخر بسوندې دا یو لوی حال ده د دې بسوندې چې نن سبا په نړیوال مارکیټونو کې بسوندې ډیر ارزښت لري دغه محصول هغه قیمت وچت وړي او خریدار په خو به راخلي
وګي په دې باندې پیږي چې ډېر لوی کارت د ملا تړلې ده
دا دا زما علاقه مندی و ډیر زما مینه و د کار سره چې د یو کار وکوم چې هغه ښه پایلې ولري نتیجه واخلو لاسته راوړنې ولرو نه یوازې په افغانستان کې بلکې بیرون کې هم ځکه مونږ کوپراتیو لرو مونږ ټول باغداران یو تاکونه لرو
تاسو به اوسې کولی چې دا کار په یوازې سر په مخ یوسې خصوصا د پروسس د انګورو چې په کندهار غوندې ښار کې چې د انګورو مرکز ده هملته یې خلک نسي کولی او ډېر لوی لوی سوداګر دي څوک مو مرسته کوي
طبعا زه شخصي دومره ډېره سرمایه نه لرم خو ځمکه مې په اجاره د وزارت زراعت نه د ځمکو د اراضۍ نه البته په اجاره اخیستې ده که انسان عزم وکړي نو هېڅ کار به ورته دومره ستونزمن نه وي یو همت غواړي یو ورځ به د دې شاهدان اوسي که چیرې عمر و نو د الله په حکم به مونږ یو ځای ته ورسېږو
ډېره زیاته مننه
عمان نیازی و له هم به سره زموږ د خبری مجلې وخت پای ته رسیږي نیم ساعت وروسته به بیا هم